ده زهرو كاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دنافی همت ده زهرو كاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاق کوونکي ولې ډېر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
نونستنه تر 2000 کیلوګرامو زیاتو نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلي چې په تیره یوه اونۍ کې په وو ولایتونو کې نونستنه قاچاق وړونکي د 90 کیلوګرامو هیروینو، 80 کیلوګرامو تریاکو، 2511 کیلوګرامو چرسو، 950 کیلوګرامو کیمیاوي موادو، تقریبا 1 کیلوګرامو شیشه یا کریستالو او 115 ټابلیټ کاګولې په تور نیولې دي. د دې نونستنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په تیره یوه اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمې په څلورو پیښو کې و تنه د نشي موادو د قاچاقو په تور له یوه څخه تر شلو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د هرات د امنی قمندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول، غوښتلي 1 کیلو او 350 ګرامه نشه یي مواد د هرات یو لسمې او نهمې ناحیې ته انتقال کړي. په یو بله پیښه کې د هرات ولایت د امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت نږدې 1 کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد په یوه کور کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. خغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیت قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشه یي موادو په برخه کې د همکارۍ ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسو خته کابل شپږمې امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډۍ څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو راټولولو پروګرام چې په روان کال کې پیل شوی، په څلورو پړاوونو کې نږدې 1000 تنه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولې دي. خغلی امین وایي چې د معتادینو د راټولولو ترڅنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 30 پیښو کې 40 کسان د نشه یي موادو په تور نیولې دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې 40 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3168 کیلوګرامو چرسو او لسګونو کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولې دي. لانی ولشبیو کسانو څخه لستنو یی نشئ مواد په پرچون ډول خرڅول او نور ودیر شتنو یی بیا په مرکز او ولسوالوي کې د نشئ موادو قاچاق کاوه.
مسکا هوتکو چې د نشئ موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو له لارې د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو موتا د ژوند کیسه.
زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاس مې خپل عامه مې ووژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوهو، دا کالی دی ولې په وینو سره دي؟ بس پښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلې وای اوس به مو داسې ګرالی کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاق کوونکو ترمنځ اړیکو له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشي مواد نړۍ د جرمي اقتصاد یو برخه ده. د جرمی اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشي موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوارو د خپل بقا لپاره یو بل ته د انډیوالۍ لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړبولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید موضوع پراخوالي ته په پام سره د افغان ځواکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاسته راوړنه ده. د ښاغلي دانشار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشه یي موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې په نامني سربیره د نشه یي موادو قاچاقو ته هم زمینه برابره کړې ده.
یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمی اقتصاد بدل شوی، له ترانزیتي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشئی مواد وړي، دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشئی مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي، د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوی ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته قاچاقېږي. له همدې امله په یوه میاشت کې د لسګونو قاچاقونکو له نیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1946 کال کې د مخدره موادو د قاچاقونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي او په نتیجه کې 1140 قاچاقونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 تنه هغه قاچاقونکي هم نیول شوي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بزګر هم پړبولي. دی وایي که څه هم د نشه یي موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډېره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویلی کېږي د علماو لخوا اسلامي ارشاداتو د علماو د فتوا د لارې چې د مخدراتو د دې کیش د دې قاچاق د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچوي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1946 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 قاچاقونکو دوسیه څېړل شوې او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم شوي چې په دې کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي. ښاغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د قاچاق له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي تر څو د کورنیو قاچاقونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې شي.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د نشه موادو د قاچاقونکو د ډیرېدو په اړه راپور راوړوه. اوس تاسو پام د نشه موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځوو. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالي سیستم په تېره بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشه موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 60 میلیارد ډالر د نشه موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالي سیستم جوړ کړي او له هېواده بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو لاره د نشئی موادو د کښت او قاچاق څخه لاسرغلو پیسو د لیګلو پاړه اندیښنه لري.
له نشي مواد سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګي معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویل چې د مهال 8 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشي مواد په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره د بانکونو لارې تبادله کیږي خو دولتونه ورته پام نه کوي او د کار له نشي مواد سره مبارزه ټکنی کړې ده. خغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو لارې له یو ځایه بل ځای ته استول کیږي. خغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو لکښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورنی عامل په توګه مبارزه کوي خو نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همېشه په همدې باندې شته چې دغه منابع را پیدا کړي چې 6 بلیون ډالر میلیارد ډالر دخل دی او ټول بیرون دي د سرحد نه کنه. دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي چې دا پیدا شي. بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې کار وکړي چې د پیسو اصلي برخه خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA ویلي و چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنگي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رډیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي و چې په سلو کې شپېته له نشه یي موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشه یي موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه شوي پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګډېدو مخه نیولې ده. خغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منګ د دې لپاره چې مخنیوي وشي د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې د غېد غډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقررې تصویب کړي د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوي وشي. هیڅوک نشي کولی چې $10,000 څخه ډېر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغې نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام په طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي. موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تعداد کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفای چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم له ګواخ سره مخ دی او لدی لارې د پیسو د حواله پر مهال د امکان شته چی خلک د شخصي اړیکو پر اساس نامشروع مالی معاملې وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لکن لایوي مخې بالکل نه دی ورته. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله به دې کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کیږي د یوه سند په ځای باندې څو اسناد غوښتل کیږي. که چیرې تاسې د بانک په لوړپوړو چارواکو کې کسان وپیژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط یې هم د تاسو ته لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. خغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له مالی ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري چی په 1200 شپږ دی مزرني سپوخ پریږي او اوس مو د نسوارو لزانونو خبرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په سلو کې دېرش افغانان تمباکو د سګریټو، خیلونو او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بېلابېلو خطرناکو ناروغیو سبب کېږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاط دی، محتاط پر سرطان سربېره نورې کمې ناروغۍ پېښوي او پر امیندوارو میندو باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري؛ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکو نه د استفادې یو مواد دی چې جوړیږي په افغانستان کې، او خلک یې په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوي دي. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه ده چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمینه ډېرو ناروغیو ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې بعضې نور مواد هم شته دی چې پکې استعمالیږي. زموږ تاسې لوکال جوړوونکو نسواریانو هغوی ته دا ایره اسانه او ارزانه مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوارو کې ګډوي. دا په لږ وخت تېرېدو سره دا خپله په داسې میکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دې نه ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځینې ناروغۍ چې د وجود په اعضاو پورې خاص ارتباط لري دي کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغۍ، یعنې د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې د سرطانونو سره. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم ته هغه حلقي چې کوم موجودې دي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نارامتیا او ناروغیو سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دی چې نسوار احتیاط نه لري، ستاسو په نظر څنګه؟ آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده، او دوم دا ده چې دا به دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي دی په استفادې سره. دا لږ دنیا هیره کې لږ آرام نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپیژنو چې دغه سړی نسوار کاروي؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بویځي. د ده په خوله غاښونو کې به داسې زیړوالې نښې ولیدل شي. او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علائم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
نسواري سړی به اشتیا به خپله د لاسه ورکړي. د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی، ځکه دا خوله د بدن دروازه ده. د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا مضره شوه، دا چټله شوه. دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي کوم موږ ورته برانچیتو، تانسلایټو، دا او هغه، دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینی بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه اضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکوي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاوم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي. حتی په دې عصري طریقه د دې کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي دا دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کړي او لاړې زیاتې شي. دا که یو برخه توکیگی هم خو زیات برخه داخلیگی وجود تا جذبیگی وجود دی خلی دی پوستکی دی ورویو دی جب پوسته مانه حتا دا کمشه چی توکیی دا توفاله ورتوایی آغا چا اضافی پیدا که آغا توکیی
د نارینه و ترڅنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې روی دي سوي دي د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته هغه ښځه چې امیدوارې وي د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي
ښځېنه خو اکثرا د یو بل چا مسؤلیت هم لري هغه دا چې دی د یو اولاد راوړلو مسؤلیت لري د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي تحقیقات ثابته کړي چې دوی د حمل دپاره څونه توان لري حتی مخکې د وخته د ډېرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کیدای شي حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشهیي حالت باندې دا ولادت صورت نیسي یعنې دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کي او هغې اولاد وي هغه ډېر ضعیف وي دغې میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغ میندو ته غیر ګټورې حتی په بعض وخت کې د بعض میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده او اوس هم د خاطرې نوبت دی د ننګرهار اوسېدونکي سید میرویس دېرش کاله عمر لري د دولسم ټولګي مکتب ویلی د قرآن کریم حافظ دی او ډېر دیني کتابونه یې هم لوستي دي دی له لسو کالو راهیسې معتادی او بېلابېلې نشې کړې دي دا چې د وجې نشو ته مخه کړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک سره یې د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي
بسم الله الرحمن الرحیم فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها وذلک جزاء الظالمین
کله چې زه استاد شوم شاګردان مې درلود بعد له هغه نه رسختي لاړم کور ته چې هماغه زما د عمه لور بل چا ته یې ورکړی و کوزدی کړی و نو زما زړه بیخي تور شو له دنیا نه زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم لاړ شم خپل عمه مې ووژنم خپل پلار ټول فامیل بیا ما ځان سره مې سوچ وکړ مالې چې دا خدای پاک ته به سبا ورځ ځواب ورکوي چې ته دا قتل کوې د دې نه چې ته قتل کوې خپل ځان قتل وکړه درس میں پری خود استادی میں پری خود بس بعد لگین لارم کراچی پاکستان تا لارم اول چار سو نمی شروع کر اس اس تاریا کو نہ کراک وائی کرسٹل بعد لگین بیا پاوڈر باندھ شروع کر دا لاس کا لکی چیز مصرف کو ډیر پیسې مې ورکړي زه ډیر نزدانه غټ شو یم خپل کور نه کی مور خپل دوی چې ډیر پیسې دار خلکو پیسې را تخ ډیر را کو انډی والا نو مرګي سره کا ته پورته تلم ما غوي سره نو کار قصه کې نو ما دوه میاشتې مې چې وظیفه کو بیرته مې خوشی کو شپه ورځ خوب م نو اس دنیا باندې نه پوهیږم ژوند باندې نه پوهیږم مخ کې چې خلک ډیر عزت خپل فامیل کې ډیر عزت او قدر مې درلود کله چې زما درسته کې مې سلوخ 50 نفر شاګردان مې درلود په داسې وخت کې یو لاس ثاني د قران شریف حفظان دا شو دستار یو تر دا حالت چې راغی نو شاګردان هم لاس لړ مدرسه هم لړ زه سونه تل شو مثلا خو شو مخ کې خود سه نو ما
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر خپل څو کلیوالو سره لیري یو ولایت ته د تاریاکو نیش وهلو ته ځي خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
کبیر ته دروازه ور وټکوه زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم
سمه ده
داسې په اسانه نه خبرېږي په زور یې ور وټکوه ظالمه
دا دی دا ځلې وګوره
څوک یې دا دی درغلم
السلام علیکم کبیر ستړی مو شي
خیر وې سي ته هم ستړی مو شي
غفاره ته هم ستړی مو شي
خیر وسی انوارا تم سڑے مشی
خدای دے خیر کی چھ خبر ادا
خبر ادا دا چ بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چ زوز ل خیر سر
زورا ورا دا خورا تو وے کی چیر تزو پکار پسی زو سڑا ول کار دے
د تریا کو نیک وکھو
یارا کریختیا در تو وے نو دا کار نہ کو
لگا چ پیسہ دار شو وے دا کار نہ کے کسنگا
نہ پیسہ دار چیرم بابا دی وکری خلک یو تاسو خو می پی جنئی چې تر تاسو ډیر غریب یم
خو دا خطر نشم منلی.
ساده چه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسې خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لاس ځان مړ کړمه.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نجوهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه نه مړ کېږې، چې موږ نه مرو تا میز بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې،
زه
نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه.
غفاره دلته څه کوي؟
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې خدای دې خیر کی، څه پېښه شوه؟ اوهو، دا کالي دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالي مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟
د کبیر په وینو؟
ولې په کبیر څه وشوه؟
کله چې د دریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوا راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنانو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. ما لا دا خبره نه و پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه هدیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.